په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پروانه یو ساته خبرونه کې به په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د جلسې، د کریمه بلوچ مړینې په حق له په کوټه کې شوې مظاهره او مسجد قبیلې د جرګې ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز رپورټونه به واوري. خو د هر سنه اول د دې سات خبرونه چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، پی ډی ایم وای د وزیر اعظم عمران خان حکومت په هر ډګر ناکام شوی دی. افغان ځواکونو په کندهار کې د 130 وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کړې ده، او امریکا خبرداري ورکړې چې په عراق کې یو وګړی هم ووجل شي نو ذمہواری به یې په ایران ور اچوي. د خبرونو تفصیل، د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک پرون په مردان کې د لاریون وروسته جلسه وکړه. جلسې ته وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر مریم نواز ویل چې د تحریک انصاف د واکمنۍ پر مهال گرانی او بهرنی قرضونه زیات شوي، عوام ولس یې د زغملو توان نه لري. نوموړی همداراز ویل چې د عمران خان د حکومت د ناکامۍ ذمواري په هغو قوتونو هم راځي چې د دې په وینا د درغلیو په نتیجه کې یې دا حکومت جوړ کړی دی. جلسې ته د پی ډی ایم نورو مشرانو هم ویناوې وکړو. د حکومت تګلاری تر نیواکو لاندې راوسته. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان جلسې ته وینا کې ویل چې پراتلونکي فروری کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي او حکومت به نسکوروي. بلخو حکومت په بیا بیا ویل چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو پاتې دی او د سمولو هڅې کوي. د راز وزیر اعظم عمران خان وخت په وخت ویل چې اپوزیشن ګوندونه د تحریک په ترڅ کې خپل مشران د احتساب عمل نه بشکول غواړي. پرون په کوټه کې د بلوچ یکجهتی کونسل تر سوري لاندې د فعال کریمه بلوچ د مرموز ملینې خلاف لاریون او احتجاج وشو، چې پکې ګډونوالو د دې پیښې د مکمل تحقیقاتو غوښتنه وکړه. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د بلوچستان نېشنل ګوند د ښځو د څانګې مشر شمایلا اسماعیل ویل د کریمه بلوچ وجونکو ثابته کړه چې دوی څومره زورور دي، خو نوموړي زیاته کړه چې بلوچ قام به بیا هم د خپلو حقونو له غوښتنو نه په شا نه شي. د انساني حقوقو فعال او د بلوچ ځکهونکو د اتحادیه پی ایس او آزاد پخوانی مشره په 2015 کال راهیسې په کینیډا کې میشتوه، چې د یوې ورځې د لادرکه کېدو وروسته یې د دسمبر په 20 په ټورانټو کې مړی وموندل شو. د ټورانټو پولیسو د دسمبر په 30 په خپل رسمي ټویټر ولیکل چې د ابتدایي څېړنې تر مخه د نوموړي مړینه مجرمانه فعل نه ښکاري. د سواد پولیسو هغه دوه کسان نیولي چې ځانونه یې د پوز چارواکي بلل او د لادرکو کسانو د پیدا کولو لپاره به له خلکو په دوکا پیسې اخیسته. د سواد پولیسو مشر ډی پی او قاسم علي خان پرون مشال لريو ته ویل پولیسو دغه دواړه کسان د پوز د جالي کارونو ترڅنګ په کابل تحصیل کې نیولې دي. نو موړي زیاته کړه چې په دوی کې د سهارګل په نوم یو تن ځان د پوز میجر او د خاندان په نوم بل تن ځان حوالدار ظاهر کړي وو. پولیسو د دې کسانو خلاف مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. افغان ځواکونه په کندهار کې د 130 وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي. له کندهارا د ګډو ځواکونو په اعلامیه کې چې پرون خبره کړل شوې راغلي چې په تیرو سلیریشتو ګنټو کې د ژړۍ، میوند، ارغنداب، پنجوایی، ارغستان او ډنډ په ولسوالیو کې د ځمکني او هوایي بریدونو پر مهال دا طالبان وجل شوي دي او د هغوی سلور پټنځایونه ختم کړل شوي دي. افغان ځواکونه وایي چې دوی ته مرګ ژوبله نه ده وخته. طالبانو په دې اړه رسنیو ته تر اوسه سن دی ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې په عراق کې کوم پوځي یا سفارتي اهلکار وجل شو نو ایران به یې ذمہ‌وار وګرځوي. دا له هغه څو ورځې وروسته ده چې د ایران ملاتړ لرونکي ملیشې په بغداد کې په امریکایي سفارتخانه ګڼ شمېر راکټونه وویشتل. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل دوی داسې ګنګوسې اوري چې په عراق کې په امریکایانو نورې حملې هم کېدونکې دي نو په کار ده چې ایران په دې اړه فکر وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکایانو وجل کېده د دوی لپاره د هیواد سره کرخه ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ دا ټویټ د ملي امنیت د اعلی چارواکو له هغې غونډې وروسته وکړ چې پکې په عراق کې په امریکایي مفاداتو د برید مخنیوي لپاره ولسمشر ته د بیلابیلو لارو چارو په وړاندیز غور وشو. د سو ونې راهسي امریکایي چارواکي وای ممکنه ده چې ایران او اتحادی ملیشای د وجل شوی ایرانی جرنیل او په عراق کې د ایران پلو ملیشې د مشرانو د اولنی تلین په مناسبت انتقامی بریدونه وکړي. ایرانی جرنیل قاسم سلیمانی او د عراقی ملیشې ځنې مشران سکل د جنوري په دریمه د بغداد له هوایي ډګره بهر په امریکایي ډرون برید کې وجل شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پرون په مردان کې د حکومت ضد جلسه وکړه. په کوټه کې د کریمه بلوچ د مړینې په حق لا مظاهره شوې. حال به درکو. مسجد قبایلو په ټانګ کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کې جرګه وکړه. یو ځایي مشر وایي
اسټابلیشمنت د نیشکو ماتیچ 2009 کې اپریشن راي نجات اناونسمنت وکړه. دغه مطلب دا نه دی چې د دې دهشتګردانو نه نجات حاصل وي، د دې د مسجد کوم نه نجات حاصل وي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو لکه د تیرو کلونو په 2000 کې هم د هدفي بریدونو بمی چاودنو او د بدمنۍ لپیخو سره مخ ول. او یونیسف په جلال آباد کې خبريالانو ته د پولیو یا غزن په حق لا ټریننګ ورکړو.
دوی نمو دا هیله ده چې د پولیو حساس موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي ترڅو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین معلومات تر خلکو پورې ورسي.
دا اوزنی نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی رپورت طرف ته. پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم پرون د خیبر پختونخوا مردان په جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکې وکړې. د مردان تر جلسې مخکې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالان او پلویان یې د قافلو په صورت کې لخاره تیر شول. پی ڈی ایم وایي په فروری کې د اسلام آباد لوري ته لانګ مارچ کوي، خو حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دی او د سمولو هڅې کوي. دا راز وزیر اعظم عمران خان وایي اقتصادي او مالی پالیسیان یې د هیواد او اولس په ګټه دي. په دې حقله تفصیل د زلان یوسفزئی په دې رپورت کې.
پاکستان جمهوری غورځنګ د دسمبر په 13مه مردان کې احتجاجي لاریون او جلسه وکړه. د یاد غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد په فروری کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او د مردان د لاریون د دغه تیاری پیل دی. پی ڈی ایم د لاریون وروسته د جی ٹی روډ د پاسا جلسه وکړه. جلسې ته د عوامي نیشنل ګوند مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل چې د پی ڈی ایم هلې ځلې د جمهوریت د برناسي لپاره او په سیاست کې د لاسوهونکو غیر جمهوري قوتونو پر ضد دي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هر ډګر ناکام شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جلسې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د درغلیو لاري حکومت ترلاسه کړی دی. مریم نواز وویل چې په دې حکومت کې د بیوزل خلکو ژوند تنګ شوی دی او د حکومت د پالیسیو له وجې د ملک اقتصاد هم تباه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې تباهۍ کې هغه قوتونه هم برابر شریک دي چا چې عمران خان لا په درغلی حکومت ورکړی دی. جلسې ته د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپاو هم وینا وکړه او د حکومت په اقتصادي پالیسیو ټکونه وکړل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې وویل چې په فروری کې بعد دوی اسلام آباد ته مارچ کوي او د تحریک انصاف جعلي حکومت به ختموي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دوی د نیب په ذریعه د یرولو کوشش کوي خو دوی له بې بنیاده کیسونو نه یریږي.
دا جمود په نورم برقراری نن په بازار کې سنشتہ
رشتہ تو غریب دے وسہ بار دا نو جتے پہ حساب کتاب نہ پوئے گی پیو او دو نہ پوئے گی دعا دو سلور نہ پوئے گی تو تا تے کم پلار ویلی ہو جتا حکومت کو اخر کو دو کا ور کا
عمران خان او د هغه ګوند وار په وار د اپوزیشن ګوندونو دغه ټول تورونه رد کړي دي او سو سو وار یې ویلي دي چې پی ډی ایم کې شاملو ګوندونو په خپل حکومتونو کې کرپشن او غلاګانی کړي دي او دغه کرپشن پټول لپاره اپوزیشن د پی ډی ایم په نوم تحریک پیل کړی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ په جنوري په شپږمه د خیبر پختونخوا په بنو خار کې هم لاریون او جلسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، مردان.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې
تاسو مشال ویډیو او ورزو کوټه ته د انساني حقوقو د فعال او د بلوچ د کونکو د اتحادیه په خوانی مشري کریمه بلوچ د مړینې خلاف پرون په کوټه کې لاریون او احتجاج وشو. دا احتجاج د بلوچ یکجهتۍ کونسل تر سوري لاندې وشو چې پکې ګډونوالو د نوموړې د مړینې د مکمل تحقیقاتو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په دې ډول وجنو به هیڅکله د خپلو حقونو له غوښتنو شاته نشي. کریمه بلوچ چې په کینیډا کې میشت وه د دسمبر په 21مه یې په ټورنټو کې مړې وموندل شو. په کوټه کې شوی احتجاج په اړه نور تفصیل د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچ قومي اکجهتي کونسل تر سوري لاندې د بلوچ د کونکي اتحادیې بي اس او آزاد پخواني مشري میرمن کریمه بلوچ د وژنې په ضد تېر مازدیګر د کوټ پریس کلب څخه یو لاریون راوویستل شو کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د کوټ پر هېدي چوک باندې په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې د کریمه بلوچ عکسونه راخیستي او څه داسې شعارونه ورکول. وروسته ودې مظاهره ته زیاتره ویناکونکو وویل چې په کنیډا کې د کریمه بلوچ وژل کېدل په بلوچانو کې یو ځل بیا ویره راخبره کړې ده، ځکه چې د دوی په وینا بلوچان نه په هېواد کې محفوظ دي او نه هم په بارني هېوادو کې دوی خوندي پاتې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند د ښځو د څانګې مشري میرمن شمایلا اسماعیل وویل چې بلوچ لفظ د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. د بلوچستان نېشنل ګوند میرمن شمایلا بلوچ وایي چې د کریمه بلوچ د قتل څخه و بلوچ قام ته دا اشاره ورکول شوې ده چې کوم خلک د دې تر شا لاس لري هغه څومره زورور دي. خو موږ نن هم ثابته کړه چې څومره ظلم کوي موږ به بیا هم واغه ته ولاړ یو، او چې تر څو د اخر بلوچ بچی ژوندی وي هغه به هم دلته ولاړ او د دې ظلم په ضد نارې وهي. موږ هغه قومي چې وایي چاته نه ټیټیږو او نه هم ماتیږو. په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینو برخوالو مشالیډو ته وویل چې د کریمه بلوچ د وژنې چې څومره غندنه وسي هغه لږ ده.
نو موږ ما بانک تحقیق نسته بلوچ پښتون چې کومې موږ د افغان د وطن یو، نو موږ یو په بله باندې خاص سره بدو او دې کلکه غندنه موږ کوو. نو موږ دا وایو چې روډ په ازاد طریقه د تایکات وسي دا ولې وس او څنګه کیږي. نو په دغه نتیجه باندې چې کوم دی بیا د دنیا د غریبو د مظلوم قومو چې کوم دی دا په دنیا کې څار څوک دی دا بیا د کومه ده او دغه ملکو سه بیا د دې دا د راپورته کیږي اعتماد. او بل خبر دا ده کوم په دنیا کې کوم د شتګدې روانه ده او کچې دې تایکات نو وسه شي کوم دی بیا معلومه خبره ده دغه زورو کوتونه کوم دی هغه دی او شاته ولا او د دې شیا د مظلوم د پاره بیا څه پکا ده. مظلوم خپل आवाज بیا پورته کوي بیا که څه پیښ وسو د دې زموري بیا په نړۍ باندې نه پر مظلوم ولس باندې
بیا چونګي کینیډا دا د تلو د مهاجرت ژوند دی روي او ولته پناه خسته و او سوچ چیرې په پناه غزین کې کې دا غسر دا و سينو دا دا د غریاست لپاره بلکې د ملل متحد لپاره په خپل یو سوالي نشان دی چې څوک پناه واخلي او د پناه غزین سزا ترنګ حرکت کیږي نو بیا مې خیال په دنیا کې د اقوام متحد خپل اهمیت دا تر لاسه ور کړی دی.
و مزریته وینا کوم کو د کرینن حکومت حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه د کریمه بلوچ د وژنې په اړه یو غیر جانبداره تحقیقات وکړي او هغه رپورت به ولسته ښکاره کړي. دغه ډول د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتنه وسوه چې هغه دې په نړۍ کې د خپلو ښاریانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او د کریمه بلوچ قاتلان دې نه یوازې ونیول سي بلکې ونړۍ ته د ښکاره کړل سي چې کریمه بلوچ په کوم جرم کې وژل شوی ده. بل خوا ته د حکومت له لوري تر اوسه د کریمه بلوچ د مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په تېرو وختو کې حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د دغه ډول پیښو تر شا د هغه مخالف قوتو لاس وي څوک چې په نړۍ کې پاکستان بدنامه کول غواړي. د یادونې وړ ده چې د کریمه بلوچ مړی د دسمبر د میاشتې په 18 نیټه د کینیډا په ټورانټو کې موندل شوی و او د دسمبر په 18 نیټه د ټورانټو پولیسو په خپل ټویټ کې ویلي دي چې د کریمه بلوچ د مړي جاج اخیستی دي او د هغې مرګ یې یو غیر مجرمانه عمل ګڼلی دي. په دې ترڅ کې د کریمه بلوچ کورنۍ د خپل رپورټ څخه هم خبره کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د کوټي ورسته ورزو شمالي جنوبي وزیرستان ته مسجد قبایلو تیر ورځ په ټانګ کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کې جرګه وکړه. دوی وای حکومت د دوی په سیمه کې د احساس پروګرام سروې په داسې وخت شروع کوي چې مسجد قبایل په خپل سیمه کې موجود نه دي. بلخو د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ویډیو ته ویلي دي چې د مسجد قبایلو غریب او بې وسه خلک په ټانګ او ډیر اسماعیل خان کې هم خپل نمونه د احساس پروګرام لپاره رجسټرډ کولای شي. په دې حق لنور تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې واوري.
د مسجد قبایلیو نه مشرانو 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کې جرګه کړی دو. جرګه کې پس خبره وشوه په دغه باراکښه ملک سید انور مشال ریډیو ته وویل
اني سکه ما به ایشو دو ا ایشو دغه دو چې دغه احساس پروګرام شه نه صرف غرابا لیکل شي د میز د وزیرستانو ټوټل ابودی لیکل شي. غریب خبره نه دو خبره به مو د کوم د مستقبل د مو کوم ورکیږي سابو خالص تش ترنګاړ ګرځاو هیڅ کو نه وي پکشه نه چکین د کومات دی مورون د میسر ملاویږي د سی دا یا بیا ای اس پی ولادي او یی چې وکی به توسه کې جنون دای داز یو تای د خمیز د پوسه نه مجبوری. زه دا خبره بار بار کاوه چې دا استابلیشمنت د میسر ماسی چې 2009 شکین اپریشن راهی نجات اناونسمنت وکړي دغه مطلب دا نه ده چې د دې د شتګردین نه نجات حاصل وي د دې د مسجد کوم نه نجات حاصل وي لہذا مسجد کوم ته نشه د پوره داسې یو تیرټ کوته شي چې په کوم شي مسجد ته نقصان راشي.
سیف الله سیفی وی چې احساس پروګرام سروېکشه د غربت شرا معلوماولو سره په سیمه کې د تعلیم، صحت او نور سہولتونو تفصیل هم درج کول کیږي. د زکه دا سروې چې په سویلي وزیرستان کې د مسجد قبایلو په موجودګی شي وشي بیا وي फायदा وي.
احساس پروګرام چې وی شي راي کومه ته 4 جنوري ته یا 5 جنوري ته د میش په څو شو دا پروګرام شي ریکوي چې دا چونکو کور په کور سروې دوه چې د میش خلکو تقریبا 80% یعنی 80% خلک په ګرم علاقې ته راغلي دي چې یو سړی مثال په کور باندې نشته دا هغه دای خالی ولی کی اخته چې څوره 127 ولینا دی هغه غون باندې مقصد هغه په کمپیوټر باندې نه اپډیټ کیږي. دا یو د غربت سره هم علیموي او دا هم علیموي چې په کوم علاقې کې ایجوکیشن څوره ضرورت دی چې هات څومره ضرورت دی نور د فیسیلیټی دی سہولیات چې علاقې پر ضروری وي هات څومره ضرورت دی چې دا د روتلین کې لاس کول پیراو په دغه مطابق نقصانات مو مقصد مختلف امداد ورکړای کیږي. خو دغه سرو بل مسله دا د چکاچیر یورپ یو جی شو وښه مثلا چا پټنګ لري خان شوکړه بیا به وزیرستان شنه شي ویل چې دا په کمپیوټر باندې کیږي.
رحمت شاه مسجد ویایي چې په موجوده وخت کې مسجد قبایل د ساخ سوړو د ډنګ کورونو په وجه په خپل سیمه کې موجود نه دي. بیا به په احساس پروګرام سروې کې شیخ خپل نامونه سرنګ درج کوي
په وزیرستان سے وګړې واریږي واټه څوک نشتا کورینا نشتا خلک نشتا کورینا ډنګ دي د پورې بنیادی نه نشتا دی نو په دې حوالہ مسجد کوم او خپل کوم ته پیغام ورکړه چې دا غسایتو لار بار ماکاوي د پو وزیرستان چې د چا واسي په وزیرستان سے وکه چې دا کیما سروې سیریدو چې مسجد مخته هندر زیات نقصان شوی دی یدغه پورا جرګې دا فیصله وکړه چې مخته موجوده سي عمل یدغه پورا تیاری چې دا مزید میش د کوم مسجد نقصان ونه شي.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو سره په خبره کې وویل چې د مسجد قبایلیون غریب او بې وسه خلک پټانګ او ډیر اسماعیل خان کې هم هم د احساس پروګرام سرویک شیخ پر نامونه درج کولای شي
د زمون سره جرګه کړو بیا ملتا بیا اسکول ته احساس ټول تم دا وره سوچرا دا چونګه مخکې مردم شماره کې دا ستکار شوی نو قوم چې دی هغه باندې لګا ته وزات څنګه دا مسله ده نو هغه مونږ ته وزات کو چې هغه خو مردم شماره کې څنګه کور په کور حساب کنه مونږ ولا شي چې ټیکنالوژي بیس نو کده دان کې د خان کې هغه اپ چې دی هغه چې ان ای ټی دا کې نو اتوماتیکلی هغه د ټیکنالوژي هغه سره د روسي لکه کده ټان کې د خان چلته مونږ دا شروع کوي نو لکه اور بس یو کرایټیریا دا هغه ارز چې کړي هغه فارم دک کو پای کرایټیریا پورا او بس هغه الیجیبل دی لیکن دا څه
پجرګاک شه موجود د مسجد مشرانو په سویلی وزیرستان کې د احساس پروګرام سروې په حوالہ سره د درې مسجد بلا جرګا د روانه میاشت په 23 دسمبر په ټانک شهر وبللې دو اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
تاسو مشال ویډیو اورئ شمالی وزیرستان په 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د لسګونو هدفي بریدونو بمی چاودنو او د بدمنۍ لپیخو سره مخ شو په دې بریدونو کې ګڼ ځایي قبایلی مشران ځوانان او حکومتي اهلکاران وجل شوي دراز امنیتي چارواکي وایي چې سخت کال په بیلابیلو کاروایانو کې ګڼ شمیر وسلوال هم وجلی دي په 2000 کال کې تر اوسه شو ټولو پیښو په اړه درته له سیمې زمنګ خبریال عمر دراز وزیر تفصیلي رپورت وړاندې کوي
د دسمبر 24 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران ملکانان ځوانان او هم سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي دي په شمالي وزیرستان کې 2000 زیږیز کال کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 99 ښایي انتظامیه چارواکي د غشمیر 99 ښودلې خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د غشمیر شپږ سلویخ ته رسېدلې تیر 2019 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه د غلطه 150 هدفي بریدونه شوي ول هم د غشان په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ خطې شوي چې لسګونه فوزیان پکې وژلي شوي او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوالې په دغه بریدونو مخصوص عملیاتو پر مهال وژلې دي په شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته سمود وړاندې ویلی ول چې تیر یو کال موده کې د غلطه 95 وسلوال وژلې دي او د دوی مخصوص عملیات او کاروایان د وسلوالو زید دوام لري په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې سلور شپېته د ځمکې لاندې خښ شوي ماین یا بم چاودنې شوې چې امنیتي سرتیری پکې په نښه شوې دي او لسګونه سرتیری د دغه چاودنو له امله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي شمالي وزیرستان کې 2000 کې د 2019 کال په څیر ګڼ هدفي بریدونه وشول مشران ځوانان په نښه شول خو ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم یو حمله کوونکی یا بریدګر گرفتار نه شو نه یې پلاټنې وشوې د میر علي یو مشر ملګل سلیجان مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی حمله وشوې مشران په نخه کیږي دړکه ورکړل کیږي خو ژوند یې خوندي نه شو نه یې د برید پلاټنې وشوې
د چا او د چا په میول شي د بخړتیان دا یا بد ورات دي او په شمره ځه پولیس رو غلا دانن پا مقابل دے چرتا خو یو معلوم فار شوکا مری نہ معلوم مری نہ معلوم پچاروا چھ ایسا سنا سمیر سا و خستی وایو دا 2007 سا ترنن رے درا سے دنا منا لا سٹارٹ تا دی خپل ریاست نا دی خپل پولیس نا حقیقت سے میش خفائی چھ جزا و سزا نش تک میرا ڈیر ستڑی چھ میر دے جوان پنوم بوندے پل وطنینا پل کیرینا دا میں فل خالی کل خوپنو میں دے چھ میش تا در بند رو گڑا سی تحفظ در رو گو داغا نیرا مزید ستڑی دے دینا چھ ننی بیا مرکلو ننی بیا مرکلو ننی بیا مرکلو
دا شمالی وزیرستان پولیس و مشر شفیع اللہ گنڈا پور پا وار وار مشال ریڈیو تاویلی چھ دوی دا بریدونو پلاٹا نیکڑی دا ہر برید مقدمہ دا نمالومو زید دائرہ شوے او حسا کڑی چھ دا دغا بریدونو مخاونی سی امنیتی چارواکو هم په وار وار داوی کړي چې سیمه لوسلوالو پاکا کړي د داسې پیښو د مخنیوي هڅه کړي خو ځایي خلک وایي چې ورځ تر بله هدفي او وسلوال بریدونه بامی چاودنې او د نام نه پیښې زیاتې شوې سیمه کې 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د دغه نام نه زیات وخت په وخت احتجاجونه پر لته او جرګې شوې ولس د ځان د ژغورنې او امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پیښور های کورټ یو وکیل د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د شخړو یا لانجو د هواری لپاره د متبادلو لارو چارو په اړه جوړ شوی قانون د پاکستان د آئین پر ضد بللې دی او د دې خلاف یې په عدالت کې درخواست هم جمع کړې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د دسمبر په 8 د دې قانوني مسوده منظوري ورکړې وه. حکومتي چارواکي وایي چې غواړي خلک د عدالتي لانجو نه خلاص شي او خپلې معمولی شخړې د جرګو د لارې حل کړي. په دې حق لنور تفصیل له پیښور زمنګ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت سور جوړان دی د الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن 2006 اکټ پنوم یا د شخړو هوارولو متبادل قانون منزورولو وروسته پیښور کې وکیل فواد علی شاه په های کورټ کې د دغه قانون پر ضد درخواست ورکړه دی او دای د موجوده عدالتي نظام سره متوازی قانون یا نظام او د عین پاکستان پر ضد بللې دی. د فواد علی شاه وکالت کوونکی وکیل نور عالم خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې د پاکستان د آئین دا یوسل 15 اویا ماده دریم شق پر ضد دی کوم چې د عدلی او انتظامی اختیارات بیلوي او قضیه هوارول د عدالتونو کار دی نه چې د ملکانو یا د انتظامی او کچری حکومت وای چې په عدالتونو بوج دی یا قضیه وختونه ډیرلی نو باید عدالتونه سی واکړي او موجوده نظام کې چې کمی کمی دی دا درې لري کړي نه چې بل متوازی عدالت جوړ کړي.
آئین کې 175 دریم لاندې دا غدا چې جوډیشری بد ایگزیکټیو نه یو جدا وي دې سره به خلکو ته انصاف نه ملاويږي او د دې د مقدر فیصلې به چې د ملکانانو په لاس کې ورکی او د کمشنر په لاس کې به ورکی دا عدالتونو کې کچرته یو خامی وي ال ریکول پکار دي څنګه چې په دې جرګو کې ظلم دیاتی کې ماشومان پکی ورکړی کیږي نو دې وجنه مونږ چیلنج کړی دی چې دا چې دی د آئین او د قانون او زمونږ د روایتو خلاف دی.
ولی حکومتي دریز معلومولو لپاره مو چکل خیبر پښتونخوا حکومت ویان کامران بنگش نه پښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د دې نوې قانون غرض د جرګو مرکو او د پښتنو د روایتو د لارې د عدالت د چکر نه بغیر د ولس ستونزې هوارول دي او دا به هم د هغوی په خوښه وي د قانون مطابق به وي چې ورسره به پا عدالتونو بوج هم کم شي او زر تر زر به شخړې هم هوارولی شي.
دا په یو صورت هم د آئین سره متصادم نه دی بلکې د دې مقصد دا دی چې عوامو ته سپیډي جسټیس ملاو شي د عدالتونو چکرونه عوام خلاص شي او چې کومه فیصله به ای ډی آر په تحت کیږي هغه به د عدالت نه ویریفای کیږي ویلیډیټ کیږي بداغه نه د دې نه به چې کم دی یو د سالیسینو کمیټي جوړیږي هغه سالیسینو کمیټي کې به بیا چې کم دی د دوو فریقینو رضامندي پکې شامل وي او هغه به چې کم دی د دې چې کم غټه مسایل دی بالخصوص د ځمکو حواله سره کم باندې چې کالونه لګي نور چې کم
دا خیبر پختونخوا حکومت د الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ 2006 په نوم د شخړو هوارولو دغه نوی قانون منظور کړی چې تر مخه به د دوو فریقینو ترمنځ لانجې په خصوصي توګه د ځمکو وجنو او نورو شخړې د عدالت بغیر د سیمې مخاوریز کسان د قانون مطابق هوارول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري زمنګ نه ساته خبرونه هر ورځ تاسو سحر د 9 بجو نه تر د ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي زمنګ د خبرونه تاسو د مشال ویډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کېدونکې دي منور شاه سټوډیو کې موجود دی د دې محل لند خبرونه چې کوم دي هغه بدرته وړاندې کړی
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک پرون په مردان کې د لاریون وروسته جلسه کړې ده چې ورته د وینا په وخت د مسلم لیگ نواز ګل مرستیال مشر مریم نواز ویل د تحریک انصاف د واکمنۍ پر مهال ګرانی او بهرنی قرضونه زیات شوي او عامو لسی د زغملو توان نه لري نوموړي ویل د عمران خان د حکومت د ناکامۍ ذمہواري په هغو قوتونو هم راځي چې د وینا تر مخه د درغلیو په نتیجه کې د حکومت جوړ کړی دی پی ڈی ایم پلان لري چې په فروری کې د اسلام آباد په لور لانګ مارچ وکړي بلخو حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو پاتې دي او وزیر اعظم عمران خان وخت په وخت ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د تحریک په ترڅ کې خپل مشران د احتساب نه بچ کول غواړي پرون په کوټه کې د بلوچ یک جهدي کونسل تر سوري لاندې د فعال کریمه بلوچ د مړینې خلاف لاریون او احتجاج وشو چې په کې ګډونوالو د دې پیښې د مکمل تحقیقاتو غوښتنه وکړه د انساني حقوقو فعال او د بلوچ د کونکو د اتحادیه بي اس او آزاد پخواني مشر د 2015 کال راهیسې په کینیډا کې میشتو چې د یوې ورځې د لادرک کې دوه د دسمبر په 20مه په ټورنټو کې مړې مندل شوې ده د ټورنټو پولیس ویلي دي چې د ابتدایي سیړنې تر مخه د نوموړي مړینه مجرمانه فعل نه ښکاري د سواد پولیسو هغه دوه کسان نیولي چې ځانونه د پوسټ چارواکي بلل او د لادرکو کسانو د پیدا کولو لپاره به له خلکو په دوکه پیسې اخیسته د سواد پولیسو مشال لري او ته ویلي دي چې دغه دواړه کسان د پوسټ د جالي کارونو ترڅنګ په کابل تحصیل کې نیول شوي دي افغان ځواکونه په کندهار کې د وو دیر وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي د امنیتي ځواکونو په وینا دغه وسلوال د کندهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وجل شوو خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې په عراق کې کوم پوځي او یا سفارتي اهلکار وجل شو نو ایران به ذمہواري به واشنگټن په ایران ورچوي دا له هغه سوس ورځې وروسته ده چې د ایران ملاتړ لرونکي ملیشې په بغداد کې په امریکایي سفارتخانه ګڼ راتلونکي مشکل دي
لند خبرونه مولو مشال ویډیو څخه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل رازو یو واری بیا د ریپورتونو طرف ته کرونا وبا په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هوادونو په سیر له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړ په نږدې یو کال کې یعنی د فروری له 24 د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته شوي چې پکې څه د پاسه 2,000 کسان مړه کړي دي په دې حق لدرته صفی الله ستانکزی یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوي
د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې یو ژور کړکېچ سره مخ کړ دا چې خای عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووډ 19 آزموینه مثبته وختله
ما از قوم اومده بدم و تقریبا 20 روز ما شفاخونه بستر
زه له قوم راغلم تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې پای و او تاقې ساتل کیدم ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ تخپور شو په افغانستان کې د کرونا د لومړی پیښې د سبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کالی وشو دا وایروس په چټکۍ خپور شو داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څباندی 2,000 تنه مړ شوي په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمیر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، اول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو، لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر به راته معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه ویروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین ډیر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټرانو ته توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګ مشر وو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بیغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه ورسر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شوم ځما کوم څه ټول سره غلي زموږ نیول نو ننګونه خوري لري دي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره.
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کومه پنګونه هغه څه یادوي چې شتاستونزی تر بل هر وخت ډیره برسیره کړی. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وویل
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحی سیستم، صحی سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو 10 کالو کې په صحی سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پنګونه نه ده شوې، نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي، ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سړي ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس خپرېدو لنډمهالې اغیزې لاغی دلی ځانی تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانی دلی د دې ویروس تخپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډیر خلک ونیول او د ګڼو ژوند دی واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه.
نوی کورونا وایرس ناروغی علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو یا ګوزن د برخې چارواکو د ختی زون د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو لپاره دوه ورځنۍ ښوونیزه ناسته جوړه کړې وه. چارواکو په دې ناسته کې د پولیو په اړه د هر اړخیزه پوهاوی ترڅنګ له خبریالانو هیله وکړه چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د خاتمې لپاره خلکو ته پوهاوی ورکړي. نور تفصیل د باز محمد عبید په ریپورت کې.
د پولیو یا ګوزن په اړه د پوهاوي په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ننګرهار د سیمه ییزو رسنیو پر خبریالانو سربیره د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو یو شمېر ښځینه او نارینه خبریالانو برخه لرله. په دې ناسته کې خبریالانو ته د پولیو په اړه د هر اړخیزو معلوماتو د ورکولو تر څنګ له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سعید د دې دوه ورځنۍ ښوونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل:
دوه ورځنۍ ټریننګ وی جورنالیستانو لپاره
له دوی نه مو دا هیله ده چې د پولیو حساسې موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي تر څو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین
د سیمه ایزو رسنیو خبریالانو ژمنې وکړې چې په خپلو رپورټونو کې به خلکو ته د پولیو په اړه معلومات وړاندې کوي او هغوی به د پولیو د واکسین د ساسکو په اهمیت پوهوي. په کونړ کې د ښکلا سیمه ایزې راډیو خبریال موسا انوري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
منګ به خپل رپورټونه کې هر کورنۍ دې ته وهڅو چې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو څخه کم دي د کمپاین به هر دوره کې د دوه قطرې واکسین ورته ورکړل شي، د دې لپاره چې دغه لا علاج افات یا مرض څخه وژغورل شي.
په نورستان ولایت کې د الینا رادیو خبريال بشیر احمد احمدی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: دوی وخت نا وخت د خپل رادیو لالارې د پولیو د لمنځوړلو په موخه ګردی میزونه جوړوي او خلکو ته پوهاوی ورکوي.
نو په دغه برخه کې منګال د ګردی میزونه د راډیو نه وړاندې کوو، د دې تر څنګ ډاکټرانو سره مرکه کوو، عام خلکو سره مرکه کوو، خلک دې ته لیواله دي چې هلته په دغه برخه کې واکسین وشي.
پولیو یا ګوزن یو ناعلاج ناروغي ده، په نور نړۍ کې لمنځه وړل شوي، خو پاکستان او افغانستان کې لا هم د پولیو وایرس شته او په دواړو هیوادونو کې د واکسینو د کمپاینونو پر ترسره کولو سره د محوه کولو هڅې روانې دي. د ذکر وړ ده چې د 2000 کال له پیله د ډیسمبر تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. یو بل رپورت دروو: په بلوچستان کې د گوادر د خوندي ساتلو لپاره لدی خارا د اغزن تار تاول شروع شوې دي. د اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبېږي او ځای ځای به پرې د فوج سرتیري څوکۍ کوي. همداراز به خار ته د ننوتلو او ورسخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجوده وي. د چارواکو په وینا دا کار دغلته د رواني سرمایه‌کاری او د پنګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوت سیاستوالان یې د دوی د خاورې قبضه کیدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسي بولي. گوادر د چین پاکستان اقتصادی راهداری لومړی لوی او تر ټولو لګښت ډیر لګښت لرونکي پروژه ده. په دې پوره کېدو سره به یې چین له عربي هیوادونو د خپل د ضرورت تیل د اوس په پرتله په ډیر ارزانه نرخ خپل هیواد ته ورسوي. پر دې موضوع بشیر ګواخ له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړي امنیتی ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي خار له 1500 اکړه ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابعیا هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه خار پیل او په سمندري بندر ختميږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سيټي یا گوادر خوندي خار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سيټي یا زیرک خار ول شوی د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې خار کې به په وسلې ورغړولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننٹس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنٹ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي. چونکه موږ دا گوادر سیټي از ا سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کوو او انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغه خلک چې کوم دی هغه پوره ام دی، هغه جابز غواړي، هغه ترقی غواړي، د هغه لپاره هغه هر قسمه تعاون هم کی، او اوس هم چې څومره کاران د شوی دی پای کې داخلك برابر شریک دي. چونکه بهر خطرات لګ ډیر شته دي، د هغه د وجنه مونږه دا موکا چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر حلق دي، کوم چې هغه نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، ناغي داسې قسمه حرکت کول شي، نو که ان کیس خدا نه خواسته و دای دین کې کو داسې کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنت دی هغه به کافی حد پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی او په دې کې مونږ سره فینسنګ او دا ټول سیزونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو 3 میاشتو راهیسې روان دی. ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوز د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا 4 ته ډیریدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼه لیکل شوی چې سی پک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګ دي د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خو
پوری دنیا میں مثال رشتہ لا زبان پاک چین دوستی کے
خود دوبرا کمپین سربرا ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ڈیر معلومات کارا نے دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پاڼې و پلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات و غواړي.
هغه پکې مو پکې دي کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغواړي د بلوچستان کې څه دی اته او د سکیورټی سچویشن جنرالي سپیشلی چې کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ کوم قوتونه دي کوم نه غواړي چې دا د نړۍ یو اجازه ساري چې د فلاش پوینټ او نظر جوادر وي هغه د فارا خامخا مطلب دی چې سکیورټی کنسیډریشن سره نور کولی شي. هاو ایور ما خبره چې موږ مسئلے وچ کم گورنمنٹ دے چیز کے مسئلے جو وی سی اغا پگار دے وے دوں گا ایڈریس پرے ان شاء اللہ منگا میٹنگ ہوں میٹنگ ہوں ایجنڈے کے مچو ہم تے جواب ہم گوڑو سن کہ بھی اوئی دے سو جو جمع حاضر ساتھ دا جمع دا کے اللہ دے کہ یو فلریشنگ بزنس سٹی دے اغا 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 کی فینس اغا فینس نی اغا کمپیریٹیولی اوپن ہو دا ہم دے انٹیریئر دے تم نسے سے بچا دا مینڈیٹ ہے
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو واخو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا اربو ډالرو ته رسېدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې ګوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د ګوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادۍ غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې هم فعالې دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې امله یې د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیري او څو چینایي کارکوونکي وژلې دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی، هغه وګمارل، خو د ګوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکي کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وخی چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دی وای اوس به د ګوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د ګوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او سی جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د ایوی پټی او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د ګوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا لخپل هیواده بهر تر سره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد د بلوچستان ګوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی ایس آی ایس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له ګوادر تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواده لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پرې چلیږي.
د بشیرګواخ رپورت مو اوریدو چې په بلوچستان کې د ګوادر د خوندي ساتلو لپاره د اغزن تار تاوولو په اړه وو. رازو د دې خبري غړی د اخري رپورت طرف ته په 2000 کال کې د کلتور د نړۍ وتلو چیرو د تل لپاره د ژوند سره خوده پامانی وکړه او د ابدیت غیږې ته پناه یوړه. په دغه کې د هند، پاکستان، افغانستان او نړۍ وتلي فلمی ستوري، شاعران، لیکوالان، نڅاګر او دې ته د ورته نورو شوبو خلک هم شامل دي. نجیب عامر په خپل رپورت کې په همدې اړه معلومات راټول کړي دي.
ته ګوره سړیا، شونډان نسته دي، لفسرین نسته، وربل لرم قیتک نسته، شایسته پشه لرم، څپلۍ نسته،
دا د افغانستان د وتلی کومیډین فلم ستوري او د تلویزیونی خپرونو د وړاندې کوونکی آصف جلالی غږ دی. هغه د 2000 کال په لومړی ورځ وفات شو. نوموړی په 250 کلنۍ کې د زړه د حملې له وجې له نړۍ سترګې پټې کړې. د 2000 کال په جنوري کې د افغانستان د سینما سره تړلي درې نور کسان هم مړ شول. اداکار اسد تاجزی چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا ورته د استادۍ لقب ورکړل شوی و په همدې میاشت کې ومړ. د جنوري د میاشتې په 6 نیټه د افغانستان د سینما پیژندل شوي ستوري قادر فاروخ هم د ورپېخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه. د جنوري په 20 بیا فلم جوړونکي او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوان شیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. د هندوستان د فلمی نړۍ بالیوډ لپاره هم 2000 کال غمجنو، ځکه چې ګڼو وتلي فلمی ستورو پکې خپل مینوال خپه پریښودل.
لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں.
عرفان خان چې د بالیوډ ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې هم کار کړو، د اپریل په 9 د سرطان ناروغۍ له وجې وفات شو. هغه په 45 کلنۍ کې مړ شو. په روان کال کې د هندوستان ځوان اداکار سوشانت سنگ راجپوت هم ومړ. هغه 40 او د ډیر ښه نور کار ته متر کېده، خو د جون په 14 مرګ مخکې شو. همداراز د هندي فلمی نړۍ یو بل ستوري رشی کپور هم را پریوتو.
بات یہ ہے کانچا کہ مجھے تیری شکل ہی پسند نہیں آئی، اس میں تیری بدصورتی کا کوئی قصور نہیں ہے. بدصورت میں نے بہت دیکھے ہیں، لیکن تیری شکل سے گھن ٹپکتی ہے.
رشی کپور د بالیوډ د کامیاب ترینو فلمی ستورو څخه یو ګڼل کېده. نوموړی په ممبئی کې زوکړه و، خو مشران د خیبر پښتونخوا د سرخار پېښور نه هند ته تللي وو. په پېښور کې اوس هم د کپور کورنۍ حویلۍ موجوده ده. سخ کال روسیې لیکوال او شاعر ایډوارد لیمونوف هم په 80 کې عمر. دا زیم آی ډی دغه مشهور ناول دی. د چک جمهوریت د فلمونو اداکار لیکوال او ډایرکټر یری مینزل په سپتمبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ له وجې مړ شو. د نوموړي فلم له نږدې لیدل شوي اورګاډي آسکار ایوارډ ګټلو. روسي خبریالې ایرینا سلاوینا په اکتوبر میاشت کې د پولیسو لخوا د هغې د کورنۍ د ځورولو په غبرګون ځان په اور وسیزلو. په فرانسه کې میشت جاپاني فیشن ډیزاینر کینزو ټکاډا په اکتوبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ نه ومړ. هالنډي نژاد امریکایي راک موسیقار ایډي وان هایلن د اکتوبر په 6 د مغزو د سکتې له وجې مړ شو. دا هم د هغه د موسیقۍ یوه نمونه چې هغه پکې برېښنایي ګیټار غږوي. دا موسیقي د مایکل جیکسن د یوې سندرې لپاره په 1920 کال کې غږول شوې وه. ایرانی کمپوزر او سندرغاړی رضا شهجریان د اکتوبر په 8 له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې سندره کې هغه وایي، دومره مس یم خو چې مرګې راشي د ژوند مستۍ ختمې شي. سکاټلند ایکټر سیان کونری هم د 2000 کال د اکتوبر په 10 د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. روسي لیکوال میخایل ژوانیتسکي چې د کامیډي لیکلو لپاره شهرت درلودلو د نومبر په 6 له نړۍ وکوچېد. 25 افغان خبریاله ملاله میوان د دسمبر په 10 په جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وفات شوه.
د اختر په سبا راشه زه به دروزم تور سترګې سره لاسونه. السلام علیکم.
د جنوبي کوریا د فلمونو ډایرکټر کیم کی ډک د دسمبر په 11 د کویت 19 ناروغۍ له وجې ومړ. هغه په 2014 کال کې وال سټریټ ژورنال ته په یوه مرکه کې ویلي وو، په ژوند کې لیدلې کړاوونه یې تل د فلمونو د لارښوونې یا ډایرکشن لپاره کارولی دي. د هالیوډ سره تړلي ګڼ کسان هم په 2000 کال کې مړه شول. په دې کې اداکار آنر بلیکمن، اداکار چډویک بوزمن، اداکار چرمی بولک، اداکار شان کنری، اداکار رابرټ کونارد، موسیقار پیټر گرین، لیکوال وینسټن گروم جونیئر، اداکارا ډایانا ریگ او ګڼ نور شامل دي. په پېښور کې سندرغاړی شهریار شعور د جون په 19 د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. هنرپوهان وایي له دې زلمي ډېره تمه کې دا، خو مرګي په تاند ځوانۍ کې له مینوالو بیل کړ.
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے،
دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو.
دا پاکستان تلویزیون مشہور ویان طارق عزیز هم د روان کال د جون په 12 نیټه وفات شو. یو مهال دا غا نیلامګر پروګرام ډیر مشهور و. د دسمبر په 12 نیټه د افغانستان د دری ژبې پیژندل شوی کیسه لیکوال محمد اعظم رهنوت زریاب په 80 کلنۍ کې وفات شو. نوموړی د لسګونو افسانو او د څو ناولونو لیکوالو. شیکسپیر په خپل یو مشهور نظم کې وایي له ماشومتوبه تر زړښته د انسان د ژوند اوه صحنې تمثیلیږي. هر کال د نورو خلکو تر څنګ هنرمندان، آرټیسټان، فلمي ستوري او لیکوالان مړه کیږي، خو سخت کال دا کچه لږه لوړه ده. وجه به یې ښایي په دنیا کې د کورونا وبا خپرېدل هم وي. خو رابیندرناټ ټیګور وایي تر څو چې د ځمکې په سر یو ماشوم هم پیدا کیږي نو ترې جوتیږي چې خدای له انسانانو ناهیلی نه دی.